ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کی دا سہار شپک پا افغانستان کی پننے میں بجی دی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا شورو رز دا او دا شپی اتا بجی دی دا وائس اف امریکا ڈیوا پدی نیم ساتا خبری خپرونه کی درتا زاد نان رشید ہر کلے ویم دا ٹولونا اول وڑان دی گو دا خبرونو سر ٹکی د پاکستان سپریم کورٹ پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز گون مشر میاں نواز شریف د پارٹی د مشرۍ دپاره هم نا اهلا ګرځولې ده. د ښاغلي نواز شریف لور مریم نواز ویلی د عدالتی فیصلې د پلار ارادې نورې هم مضبوطی کړې دي. د روڼتیا نړیوالې ادارې یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې ویلي په پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګټورس په شام کې د یو میاشت پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی دی چې په ختیځ غوطه نومې سیمې کې غیر 400,000 خلکو ته امداد ورسول شي. اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان سپریم کورٹ پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز گوند مشر میاں نواز شریف د پارٹی د مشرۍ دپاره هم نا اهله ګرځولې ده. د ښاغلي نواز شریف لور مریم نواز ویلی د عدالتی فیصلې د پلار ارادې نورې هم مضبوطی کړې دي. عدالتی فیصله کې ویل شوی کوم بند چې د اساسي قانون دویشتم دو شپیته او درې شپیته په معیار پوره نه وي هغه د ګوند مشر نشي جوړېدلی. نواز شریف ویلی د پارلیمان جوړ شوی قانون که عدلیه په خپله خوښه ختموي نو دا به ډیر خطرناک عمل وي. خو مخالفې ډلې تحریک انصاف د سپریم کورټ دغه فیصله ستایلی او د نواز شریف نه غوښتلی چې د عدالت فیصلې ته غاړه کیږدي. د روڼتیا نړیوالې ادارې یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې ویلي په پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. اداره په خپل کلیز رپورټ کې وایي چېرته چې ولسی غړي او ادارې په بډو رشوتونو کې ککړ وي هلته ولسی ازادي او د مطبوعاتو ازادي کمه وي. په رپورټ کې ویل شوي چې په نیوزیلینډ کې د روڼتیا کچه په ټوله نړۍ کې د ټولو لوړه ده او د ټولو نه زیاته بدحالي د افریقا په سومالیا هیواد کې لیدل شوې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګټورس په شام کې د یو میاشت پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی چې په ختیځ غوطه نیمې سیمه کې غیر 400,000 خلکو ته امداد ورسولی شي. د هغه په وینا دغه په دنیا کې د دوزخ ژوند دی. ښاغلي ګټورس وایي 2013 نه حکومتي ځواکونو د شمالي یاغیانو ګیره اغستې ده او د ختیځ غوطه خلک نور انتظار نشي کولی. تیر کال د بشار الاسد ملاتړ کوونکي روس او ایران د ترکی سره د 4 محفوظ ځایونو ټاکلو باندې رضا شوي وو خو وروستو کې حالات هغه وخت خراب شو چې د شام ملیشا او اتحادي پوځونو دغه سیمه خپله ولقه کې اغستلو لپاره عملیات پیل کړو. اسرائیل او اتحادي امریکا وایي د میزایلو حملو په ضد جوړ شوي نظام کامیابه ازموینه کړې ده. دغه نظام به یهودی ریاست د هغه ممکنه میزایل نه بچ کوي کوم چې د ایران او په سیمه کې نورو مخالفینو لخوا ویشتل کیږي. د ګل په ورځ ایرو 3 نومې دفاعي نظام ازموینه په داسې حال کې شوي چې دغې نه 8 ورځې وړاندې ایران د غدر په نوم یو بل میزایل تجربه کړي کوم چې 2000 کیلومتره پورې تلی شي او د اسرائیل سیمه په نښه کولی شي. د امریکا او اسرائیل نیوکو باوجود تهران خپل میزایلي پروګرام جاری ساتلی دی او غدر د هغې یو برخه ده. سر ټرمپ وایي استادانو ته وسله ورکولو سره په سکولونو کې د ډزو پیښو مخه نیولی کیدلی شي. سره ټرمپ دا وړاندیز د شروع په ورځ د فلوریډا های سکول متاثره کسانو سره په وایټ هاوس کې د ملاقات په مهال ورکړی. رایټر خبری ایجنسی د رپورټ تر مخه صدر ټرمپ منی چې دغه یو متنازعه وړاندیز دی، خو چې استاد سره وسله وي نو دغه قسم پیښو ته په سمدستي توګه ځواب ویلی شي. صدر ټرمپ په هغه حالاتو د پابندۍ غوښتنه کړې ده چې د ټوپکې پرې نورې خطرناکې جوړېدای شي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خپرونې ته د واشنگټن نه نیغ په نیغه غوږې. اوس دوی اسلام آباد ته چیرته چې پرون د شورو په ورځ سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله ګرځولی دی. دینه مخکې نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نااهله ګرځولی شوی و، خو اوس هغه نشي کولی چې د خپل ګوند یعنی د مسلم لیگ نواز مشري وکړي. په دغه اقله باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د سترې محکمې درې کسیزه بینچ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې دا فیصله اورولې ده چې نواز شریف د ګوند صدارت نشي کولی، ځکه چې دې نه وړاندې هم د سترې محکمې یو فیصله کې دوی د دستور آرټیکل 2/3 تر مخه صادق امین نه دی پاتې شوی. انتخابي اصلاحاتو بل کال 2019 مقدمه فیصلې اورنې په وخت د درې کسیزه بینچ ویلي دي چې نواز شریف د ګوند صدر په توګه څومره فیصلې کړې دي هغه ټول به کلدم ګرځول کیږي. د عدالت لخوا نواز شریف د ګوند صدر په توګه فیصلې کلدم ګرځولو فیصلې پس پاکستان کې قانوني ماهرین وایي چې د دې نیخ په نیخ اغیز به د سنټ انتخاباتو باندې هم پریوزي، کوم چې د مارچ 3 اعلان شوی دی. د مسلم لیگ نواز لخوا سینټ انتخاباتو کاندیدانو ټاکلو فیصله هم نواز شریف د ګوند صدر په توګه کړې وه. د انتخابي اصلاحاتو بل مقدمه کې مخالف خواص جمع کوونکو یو وکیل اکرام چودھری د دې تفصیل سره داسې بیانوي:
اب یہ چاروں صوبوں اور فیڈریشن کے اندر چونکہ سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، سائن سارے پارٹی ہیڈ کے طور پہ نواز شریف صاحب نے کیے، وہ کالعدم قرار دے دیے گئے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ الیکشن اب نہیں ہوگا، نیا شیڈیول ہوگا اور کینڈیڈیٹ اس کے مطابق کنٹیسٹ کریں گے.
اکرم چودھری وائی دا سینٹ انتخابات و جدول خو اعلان شوی دی، خو دې عدالتي فیصله پس اوس به ګرانه وي چې دا انتخابات په وخت وشي. د سترې محکمې لخوا نواز شریف د خپل ګوند صدارت لپاره نااهله ګرځولو فیصله پس واکمن مسلم لیگ یو ځل بیا په عدالتونو تنقید پیل کړی دی، او د ګوند یو غړی تلال چودھری چې دې وخت ورباندې د عدالت سپکاوی مقدمه هم روانه ده، دوی وایي چې پاکستانی عدالتونه یو پوځي ډیکټیټر ته خو سزا نشي ورکولی، خو نواز شریف د انتقام نخ جوړوي.
یعنی صدر ہو سکتا ہے جس نے آئین سے غداری کی، جو کہ آئین غداری کا ملزم ہے پرویز مشرف. اس ملک میں سربراہ ہو سکتا ہے جماعت کا جعلی ڈگری والا جس کا نام دستی ہے. اس ملک میں سربراہ ہو سکتا ہے جماعت کا جو دہشت گردی کا اشتہاری ہے قادری، لیکن نواز شریف نہیں ہو سکتا.
تلال چودھری وائی کمتن یعنی پرویز مشرف دستور مات کرے وہ آخو دا پاکستان صدر جوڑے دیشی او عدالتونو تو ہم قبول وی، خو نواز شریف پر ضد عدالت ٹولے فیصلے آور وی. تیر کال جولائی پمیاش کے ستر محکمے پاناما پیپرز مقدمہ کے نواز شریف دا وزیر اعظم سوکے دا پارا نااہلہ گرځولے وو. دا دے فیصلے پس دوی دا گن صدارت ہم پریخے وو. روستو واکمن مسلم لیگ پارلیمان کې انتخابی اصلاحاتو بل د لارې نواز شریف یو ځل بیا د ګوند صدر ټاکلی وو، چې ورباندې مخالف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ سترې محکمې کې خواستونه جمع کړي وو، او د خواستونو په ځواب نن عدالت دا فیصله اورولې ده چې نواز شریف د ګوند صدارت نشي کولی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ډیوا ته د واشنگټن نه نیغ په نیغه غوږی. تاسو رپورټ واورېدو چې څنګه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اوس نه اهله ګرځولی شوی دی چې هغه د خپل سیاسي ګوند مشري نشي کولی. خو یو بل رپورټ درته وړاندې کوو چې د پاکستان د احتساب مرکزی محکمه یا اداره نیب چې ورته ویل کیږي هغه یو داسې مقدمه یا داسې کیسونه چې دي هغه له کولولو فیصله کړې ده، په کوم کې چې د پاکستان د پوځ په خوانی جنرالانو باندې د پیسو اغستلو تورونه دي. دغه تفصیل ته وړاندې کوو په دې رپورټ کې.
اولس کال تیرے دو نرستو کامی احتساب بیرو یا نیب د پوز درې پخوانی جرنیلانو پر ضد د دو ارب روپو د بڑو رشوتونو قضیه دوباره پرانستو فیصله کړی ده. دا قضیه د استخباراتی ادارې آئی ایس آئی پخوانی مشر او د ریلوے پخوانی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جاوید اشرف قاضی، د ریلوے پخوانی چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سعید الظفر، میجر جنرل ریٹائرڈ حامد حسن بٹ او یو شمیر نورو اعلی سول پوزی چارواکو پر ضد دوباره پرانستې شوې ده. په دې پوزی اعلی چارواکو دا تور دے چې دوی د پخوانی ډیکټیټر جنرل پرویز مشرف په حکومت کې په لاهور کې د ریلوے محکمې په زرګونو ایکړ ځمکه په کمه بایا د ملیشیا یو کمپنی ته په کال 2001 کې د ګولف کورس ستچې رایل پامز ګولډ اینڈ کنټری کلب هم ویل شي جوړولو دپاره ورکړې وه، کوم کې چې کمی خزانې ته 2 ارب روپۍ زیان رسیدلی وو. تیر هفته د اسلام آباد هائی کورټ ویلي وو چې د پوز د اعلی چارواکي د پوز د احتساب د عمل شاته نور نشی پټې دي. کامی احتساب بیرو اکثر لا د پوزي چارواکو پر ضد د بډو رشوتونو قضیه جوړولو نه ډډه کوي، ولې چې پوز دا دریض لري چې د دوی خپل د احتساب نظام موجود دی. د پوز په خوارني سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د بډو رشوتونو په سر د پوز یو لس اعلی چارواکي چې پکې یو لیفټیننټ جنرال، یو میجر جنرال، 15 بریګیډیران، 3 کرنلان او یو میجر شامل وو د نوکرۍ نه وستي وو، خو وروسته دا پته ونه لګېده چې دوی ته څه سزاګانې ورکړې شوې او آیا د دوی پر ضد په سیول عدالتونو کې څه کارویانې وشوې او که نه. تیر کال د پوز د سوري د لاندې کار کولو نیشنل لاجسټیک سیل یا NLC کې د 4.3 ارب روپو بډې رشوتونو په پلټنو کې هم د پوز دو جرنیلانو لخوا په سټاک ایکسچینج کې غیر قانوني سرمایه کاری په جرم کې دو پخوانی جرنیلان ککړ ګرځول شوي وو او دوی ته وروستو د آرمی ایکټ یا پوزي قانون د لاندې سزاګانې ورکړې شوې. خو میډیا کې وروستو داسې خبرونه هم راغلي وو چې دې جرنیلانو ته پینشن او نور مارات دوباره ورکړی شول. تیر کال د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر فرت الله بابر لخوا د پوز جرنیلانو او اعلی عدلی قاضیانو احتساب دپاره قانون سازی کولو تجویز سره حکومتي غړو اتفاق نه وکړی او د قانون پخوانی وزیر زاید حامد میډیا ته ویلي چې د حکومت دا رقم هیڅ اراده نشته چې عدلیه او پوز د یو نوي مجاوزه د سیول احتساب د قانون د لاندې راولي. په پاناما دستاویزاتو کې تقریبا 260 پاکستانیان چې پکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف درې بچی هم شامل دي نمونه راغلي دي او د دوی پر ضد نیب کې قضیه روانې دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې قضیه کې سپریم کورټ نه اعلی ګرځولې دي، خو د نورو د 200 نه زیات پاکستانیانو پر ضد تر دې دمه هیڅ کارروایانې نه دي شوي. سیړنکار نظر لري چې پاکستان کې د یو کمزوري د احتساب نظام او د حکومت د ولکې لاندې د احتساب کامی بیورو یا نیب د کمزوري ډانچې یا نظام له وجې یو فعال د احتساب نظام جوړ نه کړی شو. د سیاستمدارو یا سیول اعلی چارواکو پر ضد خو کله نه کله د بډو رشوتونو یا د خپلو اختیاراتو غلط استعمال په تور کارروایانې لیدل کیږي، خو د پوځي جرنیلانو او اعلی عدلي قاضیانو پر ضد دا رقم کارروایانې ډېرې کمې لیدل کیږي.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
قدم اوریدونکو تاسو څنګه چې واوریدل چې د پاکستان د پوز پخوانی جنرالانو د دریو جنرالانو په ضد باندې په احتساب عدالت کې چې د مقدمه درج کړې شوې ده، دین په خوا به چې کله هم داسې جنرالانو خلاف په د مالی بدوینو د بډو رشوتونو کم مقدمه راتله هغه به پوز په خپل عدالت کې دننه کوله، خو خلک پتې نه خبرېدل. بیا به دا یو تاثر هم چې دغو ته کسانو ته سزا نه ورکول کېږي. خو اوس راځو یو بل نړیوال رپورټ ته چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیواله اداره وایي چې د کال 2018 او کې په پاکستان او په افغانستان کې د بډو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په دغه اقلا باندې تفصیلي رپورټ راکوي زمنګ همکار ارباب محمود علي.
د روڼتیا نړیوال ادارې یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې څرګنده کړې چې پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. اداره په خپل کلیز رپورټ کې وایي چرته چې اولسي غړي او ادارې په بډو رشوتونو کې ککړ وي هلته اولسي ازاده او د مطبوعاتو ازادي کم وي. په رپورټ کې ویل شوي چې په نیوزیلینډ کې د روڼتیا کچه په ټوله نړۍ کې د ټولو لوړه ده او د ټولو بدحال د افریقا په سومالیا هیواد کې لیدل شوی دی. د روڼتیا د نړیوال ادارې مشره ډلیلیا فرارې روبیو وایي د بډو رشوتونو ختمول جمهوریت مضبوطول شي.
کبډي رشوتونه زیاتې نو د ولسي ازادي احترام قانون باندې عمل او انصاف ملاوېدل به کمی. په دې معنی د دیش مارش میرې رامخې ته کېدل ښایي چې روڼتیا یا شفافیت او جمهوریت د یو بل سره تړلې دي. که موږ د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې کوو نو په اصل کې موږ د جمهوریت لپاره جنګیږو.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په خپل رپورٹ کې وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په ځینو ملکونو کې د روڼتیا کچه لوړه شوې ده لکه برتانیا او سینیګال، خو په بعضو ملکونو لکه شام، یمن، آسٹریلیا کې دا بیا ډیره ټیټه شوې ده. رپورٹ زیاتوي که په عمومي کچه وکتل شي نو د تیر کال په مقابله کې په 2018 کې په نړیوال کچه د بډو رشوتونو په صورتحال کې څه ډیر فرق نه دی راغلی. میرمن فراری وایي په کوم هیوادونو کې چې کرپشن زیات وي هلته په سماجي ټولنو او په مطبوعاتو زیات قدغنونه لګول شوي وي.
د مثال په توګه که تاسو مکسیکو ته وګورئ نو هلته هر ورځ خبریالان وجلې کیږي یا زورولې کیږي، دا ځکه چې دوی د بډو رشوتونو قصې راښکاره کوي او په ځینو وختونو کې دوی د منظم جرمونو هم ښکار شي.
رپورٹ کې په دې تشویش هم څرګند کړی شوی دی چې یورپی هیواد هنګری کې د روڼتیا کچه ډیره راټیټه شوې ده. میرمن فراری وایي کوم ځای کې چې بنیادی ازادۍ شته دی هلته د روڼتیا کچه لوړه ده.
داسې هیوادونه هم شته چېرته چې د قانون د وینا او د چاپ د ازادۍ احترام کیږي او موږ هم سږ کال د روڼتیا یا شفافیت په شمیره کې د دوی نمونه د ټولو وړاندې نو لکه نیوزیلینډ، ډنمارک، ناروې، فنلینډ او سویټزرلینډ.
دا اداره هر کال په نړیوال کچ په ولسي ادارو کې د بډو رشوتونو د صورتحال په اړه خپل رپورټ جاری کوي. د ادارې انتظامی مشره پیټریشیا مورارا وایي که خبریالان یا اکټیویستان د بډو رشوتونو په خلاف خبره کوي نو دوی ته نه دي پکار چې په خپل ژوند ویریږي. دا زیاتوي په نړیواله کچه سماجي ټولنې او مطبوعات زورول کیږي خو پکار ده چې خلکو ته د وینا ازادي ورکړي شي.
قدمونه اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتو ته کتنه. په دې نن به زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته لپاره یو مضمون راغسته دی او په هغه کې ویل کیږي چې د ایشیانو او طالبانو په زرګونو افغانان وجل دي دغه په تیر کال دغه پیښه شوې ده. دغه اقرا باندې دا مضمون تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د تیرو شپاړسو کالو راسې تود جنگ اسې خو په ښکارا د طالبانو او د امریکانو، نیټو او د افغان فوجونو ترمنځ روان دی، خو په دې جنگ کې په زرګونو بېګناه افغانان هم وجلې شوي دي او دا سلسله لا جاری ده. د امریکې د مشهوري مجلې نیوزویک په یو تازه غنه کې افغانستان کې د بېګناه او تشلاسو افغانانو په لوی شمیر کې د وجلې کېدو په حق له یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته دولت اسلامیه او طالبانو تیر کال په زرګونو بیګونه افغانان وجلی دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په تیر زیارت د ملګرو ملتونو له طرفه په خور کړی شوی او رپورټ کې ویلی شوی دی چې په کال 2018 کې د توندلارو او د فوج په حملو کې 3,500 بیګونه افغانان قتل کړی شوی دي، هر کله چې 9,500 بد جوبل شوی هم دي. په دې کې د نیمو نه د زیاتو وجلی شوو افغانانو په حق نه ویل کیږي چې دوی د افغان حکومت د مخالفو توندلارو ګوندونو، طالبانو او د داعش په حملو کې وجلی شوی دي. د وجلې شوو خلکو درېمه عیسه بیګونه افغانان یا خو د طالبانو او د افغان فوجونو ترمنځ د انخطي جنگ کې او یا بیا د امریکې او د نړیوالو اتحادیانو په هوایي حملو کې وجلې شوي دي. نیوزویک خپل رپورټ کې لیکي چې د وجلې شوو بیګونه افغانانو 20% د طالبانو او 10% د داعش او د نورو حکومت مخالف غوندونو د لاسا وجلې شوې دي. د سلوریمی اسی نزیات بیګونا افغانان تونلارو د قستا وجلې دي. ملګرو ملتونو د طالبانو او د داعش په حواله خپل رپورت کې لیکلي دي چې د افغان حکومت د مخالف غوندونو لخوا د بیګونا افغانانو د قصدن آمدن وجنې تناسب 20% دی. دا زیاتره په خودکش حملو کې وجلې شوې دي. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاتوي چې طالبانو او داعش دواړو په کابل کې په تشلاسو افغانانو او سرکاري ځایونو باندې حمله جاری ساتلی دي. د داعش او د طالبانو لخوا د خونړو حملو ځینې د ټولو نه زیاته خونړی حمله په 13 مئی کې شوې وه، کومه چې دوی کابل کې د بمونو نه د یوې ډکې لارۍ د الوزولو تر مخې کړې وه. په دغه پیښه کې 1.5 سلطنان الوزولی شوي وو. د دغې پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا هم نه ده قبوله کړې، خو شک په طالبانو کېږي. نیوز ویک په خپل رپورټ کې لیکي چې تیر کال د کل بیګنا وجلې شوو افغانانو 6% د امریکې او د افغان حکومت په حملو کې وجلې شوي دي. په کې ویلې شوې دي چې تیر کال د جنوري د لومبي تاریخ نه د دسمبر تر 1.5 تاریخه پورې د افغانستان په جنگ کې 10,453 بیګونا افغانان وجلې شوي او جوبل کړې شوي دي، خو په کال 2014 کې 3,515 بیګونا افغانان وجلې شوي او 9,940 جوبل شوي وو. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې په کال 2001 کې امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو نه وروسته په افغانستان د امریکانو او د نیټو فوزونو د یرغل د لاسه د قتل و غارت سلسله دغلته لا شروع ده.
زمون اوریدونکو یو بل رپورټ ته وړاندې کوو. څرنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګټورس په شام کې د 1 میاشتې پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی دی. هغه وایي چې په ختیځ غوتان می سیمه کې ګیر 400,000 خلکو ته امداد رسولو لپاره دا ډیر ضروری دی. په دغه اړه باندې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي زموږ همکاره سمینه احسن.
غوتا د 2014 کال را په دې خوا د حکومت په لوه فوزونو په محاصره کې دی. انټونیو ګوټیرس هلته زر تر زره د جنگ بندۍ غوښتنه کړې چې خلکو ته امداد ورسول شي. دغه علاقه په هغه 4 علاقو کې یوه ده چې د شام صدر بشار الاسد د روس، ایران او ترکی سره په هغه علاقو کې شامله کړې وه چېرته چې جګړه کمه کړی شي یا کمې علاقې چې محفوظه دي. خو نږدې لږ ورځو کې هلته جنگ زیات شوی، ولې چې د شام فوج د خپلو ملګرو سره ښکاري دسی د علاقې کنټرول واپس اخیستو دپاره یو مکمل آپریشن شروع کړی. دغه علاقه د دمشق سره نږدې هغه اخیری علاقو نه ده چې وسوم د وسلوال مخالفینو په قبضه کې ده. ګوټیرس پر ډلو دا غږ هم کړی چې د طبي امداد په تمه ناست وسوه خلک د هلته نه بهر راوباسي. سیکیورټی کونسل ته د وینا په موقع هغه ویلي، دغه انساني المیه زموږ د سترګو مخې ته روانه ده او زما په خیال موږ ته په دې غلي نه دي پاتې کېدل پکار. د یو این سیکیورټی کونسل نن سبا د یو قرارداد په مسوده بحث کوي. د کم تر مخه به چې یو این په جنگ کې د وقفې خپل غوښتنه په عمل کې راوستې شي. د شورا غړي کویت او سویډن د دې مسودې په تحریر کار کوي او دا په زر تر زره د زیارت پورې ووټ د پاره وړاندې کړی شي. خو دا لا واضح نه ده چې د سیکیورټی کونسل ټول غړي به په دې رضا شي او کنه. اخوا د ملګری ملتونو د پاره د روس سفیر ویسیلی نبنزیا په سیکیورټی کونسل غږ کړی چې زیارت په ورځ د شام په مسله د یو کولو بحث وکړي. د سور صلیب عالمی کمیټې ICRC شام د پاره یو مشره ماریان ګیزر په یو بیان کې وای، زموږ ټیمونو ته د مشرقي غوطا ته د تلو اجازه ورکړې شي، هلته کې خلک په وخت علاج د نکیدو په سبب مري. ICRC او د شام عرب ریډ کرسنت په اخیری ځل تیر کال دسمبر کې مشرقي غوطا ته تللی وو او هلته نهشت زخمیان راوستي وو. دوی تیر کال نومبر کې په اخیری ځل هلته انساني امداد رسولی وو. د یو این پخوانی سیکرټری جنرال بان کی مون هم د شورا په ورځ د شورا په غونډه کې موجود وو. د غونډې نه مخکې هغه ویلي د شام حالات په هیڅ صورت نشي قبلېدای. هغه دا هم زیاته کړه، سیکرټری کونسل د شام په حالاتو خبره کولو کې هیڅ موثره نه دی پاتې شوی او هغه به سیکرټری کونسل نه دا ضرور غوښتنه کوي چې په دې مسله یووالی وښودل شي.
زمون اوریدونکو تاسو ډیوه ته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږی دا خبری خبرونه لا دوام لري، خو یو څو سات یو لک سات وروسته یعنی په شپږنیمه بجې د پاکستان په وخت او د شپږ بجې د افغانستان په وخت باندې زمونږ بی بی شیرین پروګرام به زمونږ همکاران ارباب محمود علی او سمینه احسان تاسو ته وړاندې کوي. که تاسو غواړئ په دغه کې شرکت وکړئ نو دغې لپاره زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001202205003. دین علاوه تاسو کولی شئ چې زمونږ په فیسبوک باندې هغه نیخ پنیغ وګورئ، او دغې لپاره زمونږ د فیسبوک پته ده VOA ډیوا، او تاسو کولی شئ چې په ویب پاڼه باندې هم دغه وګورئ، دغې لپاره زمونږ د ویب پاڼې پته ده VOA ډیوا نیوز.com. قدمونه اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته چې د روس چې د خیبر پختونخوا لپاره یو افتخاري یا اعزازي جنرال کونسل ټاکلی دی. ارسلان خان کوم چې دغه جنرال کونسل ټاکلی شوی دی، ډیوا ریډیو ته ویلي دي د روس لخوا افتخاري کونسلګري په پېښور کې جوړه شوې ده چې دی به پکې سوداګرو او تعلیمي ادارو ته اسانتیاوې برابروي. دغه سره یو تفصیلي مرکه کړې ده زمونږ خبریالی سادیه قاسم شاه، تاسو وړاندې کوو.
په پیښور کې روس اعزازي کونسلګری پرانستی او یو پښتون بینکر ارسلان خان اعزازي کونسلر ټاکلی. ارسلان خان وایي هغه به کوشش کوي چې خیبر پښتونخوا، فاتح، افغانستان، روس سره د ټول سنټرل ایشیا یا د منځنی آسیا ملکونو ترمنځ د تجارت کلونو زړه لاره او اړیکې بیا را تازه کړي.
ریډ معنی ایم څه زو کې زمون سنټیر هوټل یا ایڈورسټی افیکټ شو اول اف اور ټالنت کی په خور نه لار اور اسلام آباد، لاهور، کراچی ته اور پاکستان نه بهر اور فنزم کافی اخو چلی دي. دا اوس کوشش تاسو چې لګو چې څنګه سی پک هم جوړیږي نه هم ډیر زیاده خبره ده. خو ورسره دا چې کوم سنټرل ایشین کنټریز دي، دا اور افغانستان په څو دا یو ډیر غټ، دیس واز ان انشنت ټریډ روټ، دیس واز وان اف د اولډست ټریډ روټ دټ وی هاډ. نو هغه کې ری اسټابلیش شي اینڈ وی ار ایبل ټو سٹارټ د ټریډ with the Russian Central Asian countries. No, are you serious تعلقات هم خشي د اریو ملکونو چې تاسو سره انټرست راشي، نو تاسو لګا emphasis is going to be to try to increase commerce and trade. لګا زموږ کوشش دا دی چې دا څه څه د ماتوالو چې کوم کې درنه we are able to bring investments, Russian investments into Pakistan, into KPK region specifically.
ارسلان خان وایي چې د دوی حیثیت خو اعزازي دی، خو د اعزازي کونسل په حیث دوی به کوشش کوي د روس او د خیبر پختونخوا او د فاتح اعلی تعلیمي ادارو او د دلته کاروباري ډلو ترمنځ اړیکې مضبوطولو کې د دلته خلکو له څه قسمه مرسته په کار وي هغه ورکړي.
نو هغه مونږ کوشش کوو چې لکه کی پی کی لا چې دغه د سکولرشپ سیستم دی هغه چې خلکو ته ملاوي، مونږ دغه کولای شو رشین یونیورسيټي سره افیلیشن وشي او هغه دغه د ایکسچینج پروګرام شروع شي. د یو بارز چوزونه ډېر زیات ایڈوانس دي، د میټالرجي، د انجینرینګ ساید او د میډیکل ساید از ویری ویری ایڈوانس. نو اریګ د نن کې موږ ډیفرنٹ یونیورسيټیز سره افیلیشن وشي، دا ریزه کریکولم دا یو ریسرچ دلته راشي. نچولی زموږ خته لپاره ډېر امپورټنټ ده. دویما چې کوم دی اونری کونسل د نو یو میټینګ په شاه سره چیمبر اف کامرس کې موږ ځای چې واري پرزیدنت او نو الزم موږ د هر سیشن زو خلک کوم خلک د سیشنز اپورتونټی لپاره روسته کوي. Mumba discussion develop we will request them to come be in a business finance here for different opportunities to machinery and technologies na ima arida para to come the visa process jam ashana tua
ارسلان خان وای خیبر پختونخوا او فاتح کې خلک د ترهګرانو اغیزمن شوي، دلته د خلکو کاروبارونه متاثر شوي، خو هم داسې سیمو کې د ترقی یافته ملکونو غټو غټو کمپنو ته د سرمایه کاری موقع ښکاري. دوی به کوشش کوي چې روسی سرمایه کار دې صوبې ته راشي. قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.